السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوي ازادي راډیو هاوري په پیل کې خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام مزار کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام مزار کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دی پر نوموړي چې د پنځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینت راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینت پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتنې چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیره افغان ژورنالیست په ډیر ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو نن اوکراین ته خبرداري ورکړ چې کدی لویدیځ له توغندیو په استفادې پر کریمیا برید وکړي سمدستي به ترې غچ واخلي. شویګو ویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکایي هامرز او برتانوي سټورم شډو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستر برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکېل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پرېکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې یو شمېر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمېر بریدونو راپورونه ورکړل شول. کیف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات له دې څو ځلې زیات وي. د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایله کې مس عینک لوبډلې د 101 نوي منډو په توپیر امور لوبډلې ته ماته ورکړه او اتلولي خپله کړه. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې و نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري یو وړاندې په خبرونه کې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام او د شریعت حکم پرې تطبیق کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
په کندهار کې میشت کوچیان وایي رواني وچکالۍ ډېر زیانونه ورسولي او ډېر څاروي یې تلف شوي دي.
وچکالۍ دی موږ په دښت پراته یو وطن مو نسته بله مو نسته په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډېر خلک غواړي نورو سیمو ته کډه شي.
په بازار کې د څښنګ اوبه نشته، لږ بله مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، ګرمي هم اوبه نه لري.
او د خپرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر د ازادي راډیو نیوز خپرونې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي
رادیو خبری ټولګه ځوان فکر ونیز خبرونه د ازادي رادیو په بل یو ساعت خبرونه کې اوریدلی شئ. دا خبرونه نیم ساعت ده. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ. دغه کس په مهترلام کې په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعدامو. د دوی په وینا د شریعت لمخه دغه کس د قصاص حکم تطبیق شوی دی. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
د طالبانو حکومت وایي د سیشن به پورزیه د لغمان ولایت په ادګا جماعت کې او تنه اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت ستره محکمې نن یو اعلامیه کې د اعدام شوي کس نوم محمد اجمل خودلی چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وېدا یې کړی چې په لغمان ولایت کې د یوې کورنۍ 15 تنه وژلې دي. د طالبانو ستره محکمې ادا کړې چې پر یاد کس یې ابتدایا مرافعه او تمیز درېګونو محکمو د اعدام حکم کړی او ورسته یې پرېکړې مشر ملا حبت الله څېړلې او د عملي کېدو امر یې کړی دی. د طالبانو ستره محکمې ویلي پر دې کس د اعدام عملي کېدو غونډه کې د عام خلکو سربیره د طالبانو حکومت د ستره محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس عتیق الله درویش او یو شمېر نورو طالب چارواکو هم برخه درلوده. له دې وړاندې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پر یو سړي د اعدام حکم پلی کړ. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې د تاجمیر په نامه کس باندې وروسته له هغه اعدام پلی کړی چې څلور کاله وړاندې فراکي یو بل کس په چاقو وژلی و. د تاجمیر د اعدام حکم هم د طالبانو مشر ملا حبت الله تایید کړی و او د عملي کېدو په غونډه کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون ګڼ شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو برخه اخیستې وه. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې رئیس ویلي و په افغانستان کې د اعدام حکم تطبیق ته ژمن دي. هغه زیاته کړې وه په دې وروستیو کې اسلامي امارات د محکمو تشکیلات بشپړ کړي. محکمو په ټول هیواد کې د قصاص نږدې 115 فیصلې، د دیات 90 فیصلې او د سنګسار 30 حکمونه صادر کړي دي. خو دا معلومه نه ده چې د اعدام د نورې قضیې په پټه عمل شوي او که ځنډول شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خپل دویم ځلي واکمنۍ پر مهال د اعدام دویم حکم په عام محضر کې عملي کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال د غوی په 25مه ویلي و چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سازمان زیاته کړې وه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم تطبیق پکې له سره پیل شوی. یاد سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې پکې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریچارډ بنټ پرون خپل چمتو شوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ او ویل چې له ښځو سره ژور او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان دا د خپل حکومت په وړاندې د نړیوالو د پروپاګند برخه وبلله. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په اوسني رژیم د بشري حقوقو د نقض له امله د سختونې وکړسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتلې. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خود سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځنیو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یوه مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې وه ویلي و چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې یې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي عیسی دا هم ویلي و چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا هم ویلي و چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ اووه 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسني حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف یې په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بنټ خپل چمتو کړی راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. البته د شورا 350 کلنۍ غونډې ته د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم پرون په دې غونډه کې وه. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلال اغلی بارکزی سره ملکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راپور د دې په نظر تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه د افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي څنګه افغانستان ورسره مخامخ دی. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع لپاره یې جوړوئ او په هغه کې څه واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وه، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړله.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره یې کوي. نو که داسې وي، نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چېرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده د ښځو لپاره، حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي تا خپل فاميلي پلانینګ چې جوړ کی هغه محدودیتونه ورباندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخزن جنکی چې زندانی شوی دی، او د هغوی کیسې هم پرون مونږ واورېدلې. خپل څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی راغی، خپل کیسه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بل لاره نه ده پاتې. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. او که چېرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګندا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته سږ کال د یو میاشت به دغه ادامه لري، او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکونه ډېره ښکاره وه. او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتون لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دی ته وهڅوي، او دا به مجبوره کی چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځینه حقونو فعال شکریا بارکزی و چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر وروستي راپور یې نظر څرګندو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په یو تازه تحقیقاتي راپور کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي، او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي. نور بل احمد تکل وورو.
د آیس ستوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي. د دوی د موندنو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د مهال دوه ملګرو وروڼو چې اوس میلیارډران دي، بوریس او ارکادی روتنبرګ، د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلې، چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوي حسابونه یې پرانیستي او د کمپنیو په جوړښت کې بدلونونه راوستي. په یاد تحقیقاتي راپور کې چې لشپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی، دا نه دی ویل شوی چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي. د آیس ټوریز مسؤول مدیر رومان انین وایي د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې، بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پانګونې وکړي. ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تېښتې لپاره د پردې شاته عملي کوي. لویدیځ پر ګڼ شمېر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکاو د اوکراین اړونده کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه. د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکاو پر اوکراین یرغل وکړ، هم روسیا یولس ځلې د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شوه چې په ترڅ کې نږدې یو زرو شپږ سوه کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نښه شوې. او همداراز د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونو ډالره زیان ور اوښتی دی. راپور ښیي چې د لویدیځ د بندیزونو او پر روسي میلیاردرانو د ویزو له بندېدو وروسته ډېرو شتمنو روسانو د لویدیځوالو په مرسته خپلې شتمنۍ په بهر کې خوندي کړي دي. د راپور د چمتو کوونکو د ډلې یوه مشره میراندا پاتروچیچ وایي لویدیځ پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړي، خو د دې بندیزونو بې اغېزې کول د لویدیځ د مدافع وکیلانو، سلاکارانو، بانکونو او نورو مسلکي کسانو له مرستې پرته ممکن کار نه و.
له خبرونو ور اخوا
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډېر خلک غواړي نورو سیمو ته انکډه شي. د دوی په وینا په ولسوالۍ کې کاریزونه وچ شوي او د برمو د اوبو کچه هم څو چنده ښکته شوې ده.
دا اوبه د واشیر ولسوالۍ په بازار کې د لمر خاته طرف ته د ولسوالۍ د ودانۍ تر شا په یوه ښوونځي کې د برمېږي. دا برمه یا څا دغلته د ښوونځي او د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته وهل سوي. خوس مهال دا د یاد ښوونځي ماشومان نه دي چې دغې برمې له اوبو څخه استفاده کوي، بلکې د یاد ولسوالۍ د بازار دکانداران او نور عام خلک دي چې له بازار څخه کابو لستکی کې پر پښو مزل ورته راکړی دی. د دې سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسوالۍ په ټول بازار کې هیڅ ډول اوبه نه لري، نو له مجبوری څخه د ښوونځي د برمې د اوبو څخه استفاده کوي.
زما نوم یار محمد دی، د واشیر اوسیدونکی یم. زه خپل ورور 55 کلن یم. یو ورور موږ اوبه نه لرو، د اوبو ستونزه مو ډېره ده. په بازار کې یو څه اوبه نشته. موږ د جمعې لمونځ کوو، په کور کې اداستازه کوو، یا د کور په ډبو کښې اوبه راوو، بازار ته راځو چې موږ وادېرېدل یو په مزل کوو، نو اوبه مو راخیستې باره دلته اودس تازه کړو، باره موږ د جمعې لمانځه ته ځان حاضر کړو. مازدیګر چې موږ جماعت کوو، موږ ځو خپل کورو ته، یا د کورو څخه اوبه راوو، یا ولاړ شو د لښتې کې مزل کوو، د هغه ځای کې په ډبه کې اوبه راوو، باره موږ به اودس وکړو، جماعت وکړو. په بازار کې د چرنګ اوبه نشته، لای بولې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، برمې مو اوبه نه لري. نو موږ
ولی محمد هم وروره د دوته درس طرف دی، اوبه ستونزه خو وروره اوس بېخي ډېره ده. پخوا خو په دې بازار کې تدله وهله بهېدله، عمومي هېڅ وخت نه وچېدله. هغه اوبه خو اوس خطرناک دی، ولې دا دوه کاره کېږي چې سفر وچېږي. یوه ټانکۍ نه لرو، یوه دانه برمه نه لرو. برمه مو درلوده، یوه دانه فګر بازار کې، هغه اوبه کښته سولې وچه کړه. ښاروال ته مو وویل، هغه ساعت ته مو وویل چې وروره یو برمه راته ووایه، یو ټانکۍ راته جوړه کړه. راغلی دی، یو برمه یې درولې ده، هغه خو ځکه کلکه ده، نو داسې یو څو متره یې وهلې ده، بېرته برمه پرېښه ده. مصرف په راځي که څنګه دی، خو برمه یې نه ده وهلې، نه هم ټانکۍ راته جوړه کړې، وعده یې کړې ده، خو نتیجه نه ده معلومه شوې.
زما نوم عبدالستار دی، د شپېتو کلن. موږ چې یو نه اوسنده دغه ولسوالۍ د مرکز یو، یعنې زموږ کاریزونه وه. کاریزونه مو دا اوه کاله کېږي چې پر مخ باندې وچ شو، یو څک اوبه نه لرو. برمې چې مو هر څونه په خپلو فصلو کې ولي، یوه و دا وچېږي، بله و دا وچېږي. ډېر د اوبو د ستونزو سره دغه زموږ خلک چې دي ټوله ولا چې اوس وبار ته ولاړ دی، دا ناوه ګرځېږي، تورېږي. دا مارت ته په دغه مرته دا لس کاله کېږي چې نن سړک درته جوړو نن بندونه درته تړو ته چې به شور نه خوري ستړي خلک یاست موږ یمونو چې ستړي یاست بندونه درته تړو سړک درته جوړو منګه تر ننه موږ ته هېڅ خوا نه رسوي اوس موږ ډېر خلک به بار ته ولاړ دي چې حاجي روان دي نه بند راته رسوی دی نه برمر راته ورسوی نه سړک راته جوړ سوی.
واشیر ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د مرکز لشکرګاه څخه په 115 کیلومتره کې پرته ده. شاوخوا یو لک او 40,000 وګړي پکښې کې ژوند کوي. د واشیر ولسوالۍ دا اوسېدونکي زیاتوي چې د یادي ولسوالۍ څخه اوس ګڼو خلکو کوچ کړی دی او ګڼ نور اوس د غوټو په تړلو بوخت دي تر څو د یادي ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دوی وایي د یادي ولسوالۍ څخه ځکه کوچ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې ده. کاریزونه وچ سوي او دغه راز د برمو د اوبو کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوې ده. د دغې سیمې یو بل تن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم اختر محمد خادم د مرکز واشیر اوسېدونکی یم. یچې داسې سیمه نشته دلته په واشیر کې چل دی هغه د اوبه ولري یادي ده ډېر خلک بر سوي دي. زموږ د کلي څخه زما اکا چې دی د اختر په درېیمه ورځ تللی دي ته اوبه نه پیدا کېدلې مځکې اوس داسې تورې پاته دي. تللی د پارا کولستان ولسوالۍ ته. همدارنګه زما ورور بر سوی دی چې هغه هم دلته را سره ګزاره نه کېدل. مثلا زموږ سره په سرای کې اوبه نه وي نو دی هم مجبور سو چې ولاړ شي.
بلخوا واکمن طالب مسولین د واشیر ولسوالۍ د خلکو دا ستونزې مني خو وایي چې د خلکو دا ستونزې تر مسؤولو چارواکو رسولي دي. د دې ولایت د سینګیزي او ځي مسولین وایي پلان لري په دغه ولسوالۍ کې اته د اوبو چکډمونه جوړ کړي. د یادونې وړ دی چې د اوبو د وچکالۍ دا راپور یوازې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه نه دی. د دې تر څنګ د دغه ولایت یو شمېر نورو ولسوالۍ هم د ورته وچکالۍ سره مخ دي او خلک یې په سخت ستونزو کې ژوند کوي.
د هلمند واشیر ولسوالۍ د اوسېدونکو د اوبو د ستونزې په باب مو راپور واورېد. په کندهار کې میشت کوچیان هم شکایت کوي چې د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې روانې وچکالۍ ډېر زیانونه ورسولي او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپلې اړتیاوې یوازې له مالدارۍ څخه پوره کوي. دلته او د کندهار په یو شمېر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وایي څړ ځایونه یې غصب سوي او د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تېرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تېرېږي. دوی هم دا راز وایي وچکالۍ سخت ځپلې او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
زما نوم عظیم الله غفار اخوند دی، د جړۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی. نه مواس نه شی څه، بس خالي د لوږې څه زموږ څه مري. وچکالۍ دی، موږ په دښت کې پراته یو. وطن مو نسته، بله مو نسته، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چنده کوم څه دی پرنیمایي دریا دلې ده. مالونه مو وړي هم دي، تجي هم دي.
شمسلا مسکین دانی وته شمه مالونه وړي واوي کی مالونه وړي دي، تجي دي وته شمه وره او بنس پکورو کی وته څه څه مواد نه ستوره ته وته وته نه خورکا ستوره دی وته ستوره وته جواري غوړ جواري راکې ته وته کومه مواد راکې وته وته مالونه زره پوي کی.
کو چاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. پاینې باغ کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابي دوی هڅه کوي چې د همکارو موساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو د هغوی ستونزې حل شي.
مالداران سره چې کوم یو کمپاین موږ شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دی د همکارو موسسو له طریقه څخه چې انشاءالله دا به ټولو ته ورسیږي او دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې انشاءالله همکارو موسساتو څخه غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سږ کال په کې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالدارۍ په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر وایي دغه مرسته کې د حیوانات خوراکه دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وي او شش کال پنځه ولسوالۍ دي چې په دې پنځه ولسوالۍ کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیټونو د منځ وړل همدارنګه حیواني خوراکه موږ په حدود 250 کسانو ته توزیع کړي ده د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي ده هغوی ورکون کې چرګان همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړي دي مثلا واکسینونه حیواني خوراکه مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود خو وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.